کسان ټاپیان شول. چارواکو تر اوسه پورې نه دی ویلي چې دغه چاودنه د څه له امله رامنځته شوې ده. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې او داعش د اوو غړو او یو وسلوال طالب د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغو وسلوالو غوښتل په جلال آباد ښار او یو شمېر نورو سیمو کې د تروریزم اعمال سرته ورسوي. افغان امنیتي چارواکي په کندهار، زابل او روزګان کې د اتش پېته وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او اتلسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په جنوب کې د 215 اتل قلو اردو ویان خواجه یحیا علوي ازادي راډیو ته وویل د زابل په میزان نو بهر او شاجوی ولسوالۍ کې د افغانانو نړیوالو ځواکونو په توپچي او هوایي بریدونو کې یوازې 40 وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لیست کې شامل کړي. په دغو ادارو تور دی چې ګواکې د چین په لویدیځه شنجن سیمه کې د اویغور او نورو اکثریت مسلمان و اقلیتونو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړونو او ناسمو کړنو کې لاس لري. د ترکیې دفاع وزیر وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټولې تیاری بشپړې شوې دي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل متحده ایالات به د فرات سیند په ختیځ کې د یوه امن ساحې د رامنځته کولو لپاره د ترکیې مخه ونه نیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپلې کلیزې په ورځ خپله او د څو نورو چارواکو تنخواګانې زیاتې کړې.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم وخت را رسېدلی چې د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ واورو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی و برنامه صحت این هفته. از رادیو آزادی به میزبانی ما وگم جوار خیلی خوش آمدید. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد مشکلات روانی، راه های پیشگیری و اینکه چگونه تداوی می شود صحبت می کنیم. دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صبح حکیم الله صالح، متخصص امراض روان و اعصاب، مهمان ما هستند و در مورد اختلالات روانی صحبت میکنیم. اما قبل از این که دکتر صاحب صحبت هایشون را آغاز کنند، گزارشی را با هم یک جا میشنویم که در این مورد قبلا تهیه شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید حدود 46% افراد دچار پریشانی و حالت اضطراب هستند. با گفته دکتران متخصص، عوامل مختلف سبب افزایش اختلالات روانی نزد افراد می شود. دکتران متخصص میگویند مشکلات زیادی از جمله جنگ، ناامنی، خشونت های خانوادگی، مواد مخدر، مهاجرت ها و بیکاری سبب بروز اختلالات روانی نزد افراد می گردد. بشیر احمد سروری، مسئول دیپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه، در مورد این که چی تعداد افراد به این مشکلات دچار هستند میگوید.
وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2018 یک سروی را تکمیل کرد که دو سال وقت گرفت و به سطح ملی تطبیق شد و ارقام دقیق را در قسمت شیوع بیماری ها و مریضی های روانی در اختیار ما قرار داد. جزئیاتش قرار ذیل است که مثلا اگر ما در سروی ببینیم 46% مردم مشکل روانی دارن، یعنی هنوز مریض نشدن و از خاطر این جنگ و پیامدهایش و فقر و بیکاری با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. از جمله 46 26%، یعنی تقریبا نیمش، به اندازه مشکل سپری میکنه که تا حد حدودی به کاروبار و زندگی خود نارست یا نارسایی نشان میدن. اما در قسمت مریضی ها اگر ببینیم، در حدود 4.8% مردم یا جمعیت مردم افسردگی دارن، در حدود 3.7% استراب یا تشویش داره، در حدود 1% مردم امراض شدید روانی دارن که ایجاب میکنه برشان دکتر متخصص و شفاخانه و بستر باشه، و در حدود 5.8% مردم اعراض علائم مریضی صدمه روانی یا تروما دارن، و به 1% افکار خودکشی دیده شده. مثلا در حدود 7.20% مردم افکار یا فکرهای در رابطه به خودکشی دارن، در حدود 7.39% این افکار را به یک پلان تبدیل کردن، و در حدود 3.42% پلان به حساب یگان اقدام کردن به خودکشی. این ارقام نتیجه سروی ملی صحت روانی است که در سال 2018 تکمیل شد.
دکتر بشیر احمد سروری میگوید فشارهای زندگی، عوامل ارثی و بیولوژیکی، فکتورهای مساعد کننده، فکتورهای تشدید کننده و فکتورهای مساعد کننده نیز سبب می شود تا یک فرد به مشکلات روانی مبتلا گردد. دکتر سروری همچنان میگوید زنان در مقایسه با مردان و اطفال در مقایسه با بزرگسالان بیشتر به اختلالات روانی مبتلا می شوند. به گفته دکتر سروری، معلولین، معیوبین، معتادین، افراد بیکار، مهاجرین نیز از جمله قشر آسیب پذیر هستند که بیشتر به مشکلات روانی مبتلا می شوند. دکتر سروری شیوه تداوی اختلالات روانی را چنین بیان می کند.
باید اما تو بگویم که بعضی حالات در صحت روانی عامل مشخص نداره، مثل مریضای دیگه که ما او را توسط یک روش هدف بدیم، به طور مثال میکروبی نیست که ما او را توسط یک دوا بکشیم. اکثرش مشکلات اجتماعی است، مشکلات ذهنی است، تنش ها است که ایجاب میکنه که روش های غیر دوایی زیاد کار گرفته شده، مانند مشوره دادن و روش های روان درمانی و کانسلینگ. و همین خاطر است که وزارت صحت عامه 850 کانسلر را تربیت کرد، در سیستم صحی پالوی دکترها موظف ساخت که هم روش دوایی را در حالات مثل درد و بی‌اشتیایی و بی‌خوابی استفاده کنه و هم روش غیر دوایی را در مقابله با مشکلات مثل بیکاری، فقر و خشونت های خانوادگی و خشونت های مبتنی بر جنسیت همو سازش و تطابق مردم بالا ببره. بنابراین روشی که ما استفاده میکنیم روشهای دوایی و روشهای غیر دوایی است.
به اساس معلومات وزارت صحت عامه در حال حاضر 400 مراکز تداوی صحت روانی در سراسر کشور فعالیت میکند. وزارت صحت عامه در حالی از موجودیت مراکز تداوی مریضان اختلالات روانی در کشور سخن میزند که هنوز هم مردم در ولایات دوردست کشور از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند. خوب شنوندگان عزیز، گزارش را شنیدیم. حالا شما هم اگر در این مورد سوالی دارید می توانید با شماره های 0700-822-755 و 0799-235-40 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صیب شریک سازید. دکتر صیب به برنامه خوش آمدید و ابتدا اگر در مورد صحت روانی معلومات را یکنین.
تشکر. ما هم به نوبه خود به شما و همکاران شما و همچنان به تمام هموطنان عزیز خود سلام عرض میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
معلومات عمومی در مورد صحت روانی
بسیار خوب، چون موضوع بسیار مهم است و یکی از بخش مهم صحت است که مردم و هموطنان ما زیادتر از دیگه جامعه رنج میبره از مشکلات روانی. متاسفانه ما قبل از اینکه به این روز توضیح بدم که ای کدام روز است، چون به مناسبت همین روز هم برنامه را شما تهیه کردین که روز جهانی صحت روانی یا World Mental Health Day. این روز تقریبا همه ساله از طرف انجام یا فدراسیون صحت روانی جهان یا World Federation of Mental Health تجلیل می شود که 10 ماه اکتبر می باشد و علت امی اهمیت به خاطر اهمیت نشاندن مشکلات روانی که دامنگیر از تمام جامعه و هر قشر جامعه و هر کسی است، یعنی هیچ کس مسئول از مشکلات روانی نمی باشد.
بله.
به صورت عموم اگر ما صحت روانی رو تعریف کنیم، صحت روانی میگه حالتی است که یک شخص توانایی خود را شناسایی نماید و قادر به سازش به فشارهای روانی باشد و همچنان شخص به طور فعال کار نموده و در جامعه خود را سهمگیر و نمود سازد. این صحت روانی میگم. یا به صورت اگر ما بگویم که یک جزء مهم صحت است، صحت روانی یک جزء مهم صحت است، میگه که وقتی که یک شخص فکر کردن، احساس کردن، رفتار کردن، درک کردن محیط و ماحول خود را بداند، این صحت روانی میگه. یعنی امی چهار بود دی بسیار مهم است: فکر کردن، رفتار کردن، احساس کردن و درک کردن که حالت و ماحول خود را درک کنه. یک چیزی که من یادآوری کنم بسیار مهم است و همراهان عزیز ما باید بدانم که صحت روانی یا کسی که میگه که مشکلات روانی یا تکلیف های روانی تنهایی نیست که کسی بگه که جنون یا دیوانگی است، بلکه مشکلات روانی بخش های مختلف دارد که متاسفانه هموطنان عزیز ما در این مورد معلومات کم داشته باشه و یک نوع استیگما یا نکلکه ننگ پنداشته میشه پیش مردم. به می خاطر است که مردم این مشکلات روانی اصلا نمیپذیرد به خاطر عدم آگاهی آنها.
بله، تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. شنونده های ما روی خط هستن، میریم طرف شنونده ها که سوالایشون چی است. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خوری سلامش.
تست علیم شیخ براونی تا بخیر رغلی میره بانی و که نمره تا وایه ده کم زینه دی اری کنی ولی او بیادی پختنه مطرح کن.
خوری صدارت زازه هم دی پکتیا ولایت نازخ پلا دینه دکتر سر نمی دا پختنه ده اینی کلا چه اینی کمی دسی یا پیشی وشی یا کم دسی خوابگان خبر یا جرسانه دلار یا خپلا پستر بسو گورو ما بز یا دسی اول د سیدا زرمې سی بل رقم شینیږي میږي وند شي بس حالات مې لګډ وټ شي کله واره دا املا نو سیوایي روانې تیر شي او کله واره مې وګورځي و چې مې وګورځي نو دا نه سي غخونم ته چا مزبم ته چا مدا څه بس یو پنځل د دقیقې دا سه خراب او په خپل حالات کې نه وم به سیک شوم د ټول بدن یې د سي درد کوي دا ورغله ما دا ډاکټر ته ورغله ما د شکر د درسته دي په کابل کې دا دوه رقم ګولې راکړې یعنی تګرال په نامه او ایتوال په نامه وای دا خورا بس هغه چې خورم او بیا د سیلګ سره کنټرول کیو او کله هغه نه خورم نو بیا مغه سي ګرځي نو مې کله دا چې د سينور حکومت تداوی کوم لا رښتا.
اها ډیره زیاته مننه سید عارف زازه. ته په تمه اوسه ډاکټر صاحب دې پوښتنو ته ځواب وای مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه زازه صاحب. یو خبره د موضوع د کنه چې د رواني ناروغي او کچیر تاسو څرنګه حکایت کوي او سره غم تعبیروي یا توسعه مقتدا خپل مشکل استون زوی فکر کوم دا یو ډیر تحلیل ته ضرورت لري ترڅو ځینې پښتنې د تاسو نه وشي. دا طبيعي خبره ده چې امدغه د همک هیواد کې متاسفانه چې وای چې نیم نفوس نه زیات د موږ هیوادوال د رواني ناروغي نه رنځوري او دا علت هم د خود له شوی ده چې دوامدار جنگونه انفجارات او همدارنګ ظلم جبر بی عدالتي مهاجرتونه او فقر دا اغا اسباب دی چې دا ستونزې مند تا خپل ویل چې کله یو انفجار وسی یا چیرته واقعیا وسی نو واقعیا ورسره د حالات را پیدا کیږي او دا اوس فرق کیږي تاسو موږ له نږدې نه کوم ډاکټر ته ورشي او ټول اغا ستونزې او مشکلات تاسو لري ډاکټر ته قصه وکي پس لغنه به تاسو ته پیدا شي چې ډاکټر به تشخیص وکي چې تاسو ستونزې څه شي. په صورت دی ویلای شم چې دا کومه دوا چې تاسو درکړ شوې ده او کوم څه چې تاسو قصه کوي دا لږ سره تناسب نه خوري بیا هم په هر صورت هغه به د ډاکټر صاحب قضاوتي نو تاسو کچیر مکمل او خپل ستونزې ورته ویلي ممکن د هغه په اساس تاسو دوا درکړ شوې. په هر صورت بیا هم کېدای شي کچیر تاسو جوړ شوی نه یو ډاکټر ته نږدې ډاکټر ته ورشي او خپل ستونزې مکمل ورته وایي چې حالت څه رقم پیهیږي څومره وخت نیسي او دا واقعیا څه رقم تاسو باندې تاثیر کوي.
بله ان شاء الله چې سید عارف زازی به د خپل پښتنو ځواب اخیستې وي ور به شو نور اوریدونکو ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خوردان سره په جوړه په خیریت
په خیر اوسې په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني وکنم درته وایا د کم زینې دی اړیکنی ولې
زه احمد شارم ورم د پولیسو خدمه ما تاسو ته تماس نیولې دی تا او ډاکټر صاحب سم کارانه سلامونه وړاندې کوم.
اها وعلیکم السلام احمد شاه د محبسنه مهرباني وکړه خپل پوښتنه مطرح کړه.
زه دا رواني تکلیف کوم دا صاحب ګولې خرم تقریبا یو تکاله چې د رسپریدون په نامه او سپټالوتران او دا ګولې خرم نو وس تر څو وخت پورې بل از خرم او سیدا کته کوم یو شپه و نو خند ټول بدن می داسې سي لکه برق چې می ورته بس دا سريزه لکه برق فرنتن چې راکېږي
احمد شاه. احمد شاه سمدا ته په تماس سره ډاکټر صاحب دې پوښتنو ته ځواب وایي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه احمد شاه ورو د تاسو د سوال پکل باندې چې تاسو دوه قسمه دواګانې تاسو نوم واخیست خوړی یو خبره ده چې تاسو په دې حق له بعد موږ معلومات حاصل کوو چې تاسو کوم ستونزه درلودله یا کوم ډاکټر تاسو دغه دوا درکړې ده د کوم ستونزې په اساس تاسو تجویز کړې ده یو ده خبره. دویمه ده خبره ده چې تاسو وایي اته کال زخرمه اوس فعلی حالت هم څنګه ده د پښتنه چې باید تاسو نه شوای وای او باید وشي خدای په رادیو له طریقه فکر نه کوم چې وشي او د دوا د کوم هدف لپاره تاسو درکړي یعنی کوم ستونزه تاسو درلودله. او دریم مسله ده چې هیڅ کله رواني او د اعصابو کوم ګولۍ یا ټابلیټونه یا دواګان تاسو خوري هغه دفتن مقته کوي هغه به د ډاکټر په مشوره باندې تاسو استفاده کوي د ډاکټر په مشوره به تاسو دوز جګوي او بل اخره د ډاکټر په مشوره به تاسو قطع کوي. اکثریت روانی ناروغی و دواگان چی دی کله چې تاسو د درمل خوري نو دفتن کچیر قطه کې پس یو دوامدار خوراک نه هغه قطه شي نو د هغه دی هغه د قطه دوایی ستونزې منځ ته راوړي، یعنی کوم اراس کې د دوا په قطه کې دوه کې منځ ته راځي هغه اراس منځ ته راځي. داسې صحیح واقع نه و صحیح وای چې کله تاسو دوا دفتن قطه کوي تاسو د ستونزې پیدا کیږي. کچیر تاسو فعلاً لپاره صحت ولري او د دې ستونزې نه تاسو جوړی نو تاسو دوا کچیر قطه کوي دوا په تدریجي شکل قطه کوي یا دفعتن به نه قطه کوي ترڅو د دې ستونزې تاسو نوم واخیسته دغه باعث نشي.
بله نور اوریدونکو په کرخه دی ور بشو نور اوریدونکو ته السلام علیکم.
وعلیکم السلام زینکین.
بله و تاسو غږ مونږ ترازی مهرباني وکړئ خپل نوم را ته وایست او د کوم ځای نه ماری کنی ولې؟
اغه امیر د جلال آباد نه خبرې کوم تاسو سره.
اغا امیر له جلال آباد څخه مهرباني وکړه اغا امیر خپل پوښتنه مطرح کړه.
دا غزما سوال خو له ټولانی غونډې نه کله وخت راځي ډیره بخینو دا.
بله مهرباني وکړه.
ډاکټر صاحب محترم نن دا سوال ده چې زمونږ یو دوست وو ته تقریبا د یو میاشت یو چیرته باندې وو هلته باندې وو خو په هغه د بند په موده کې یو چا سره باندې وو هلته ډېر داسې ناخواري لیدلې دي چې څه کسانې پرې وژلې دي او تقریبا دېر شپږ نفره کې نه پاتې ژوندي په دې کې ډېر اخلاص وو چې اخلاص نو اوس چې کله تور کې ناست یا چېرته مونږ ملګرو سره ناست یو چې را دې شي ګلاس ګلاس کې داسې لړزه تېرا چې دې چاته شي یا د شپې داسې یو غږ کوي چې هله راغی داسې یو څرڅ وهم غوندې تور توازن هم تقریبا د لاسه ورکړی ده او کله ناکله داسې حالت سره مخامخ کېږي. او ډاکټر صاحب نن دا سوال ده چې دا قابل دی تداوی ده که نه ده دغه څه یو
سامه ده پته مو سا آغا میر مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه آغا میر ورو د ناروغ پاک له وخت کوم ستونزې چې وسرته پیدا شوې دي د سبب امدغه ناخواله دي چې د باندې تیر شوې دي یعنی تاسو یوازې تاسو نه بلکې ټول هیوادوال چې د رادیو اوري او د اوس د مغغ اوري دغه نظر د هیڅ کله ځان سره نه ساتي او د دې مولو خو رد ده چې هیڅ روانی ناروغی تداوی نه لري بلکه هر روانی ناروغی چې دی هغه تداوی وړ دی او تداوی کیږي. د دغه ستونزې د تداوی لپاره بهترین دا ده چې مخکې هم جناب رئیس صاحب راپور کې ویل چې موږ په ټول افغانستان کې 300 مراکز لرو نو تاسو کولای شئ چې په کوم نږدې کلینیک ته چې هلته سایکو سوشل نرسان دي یا هلته د رواني ناروغیو لپاره مشاورین دي هغوی سره تاسو ورشئ مشوره ورسره وکړئ که چیرې هغه سایکو سوشل کانسلنګ یا مشوره یې ضرورت وه نو مشوره به ورته ورکړي او که دوا ته ضرورت وه نو ممکن ډاکټر ته دوا ورته ورکړي او یا هم کوم د رواني ناروغیو ډاکټر ته یې ورولیږي نو د تداوی وړ ده او تاسو کولای شئ چې کوم نږدې ډاکټر ته ورشئ او دا ټول ستونزه او مشکل ورته وایي
ان شاء الله چې تداوی بشي. بل اوریدونکو په کرخه ده د سوال به واورو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ د کوم ځای نه ماړی کني ولې ده؟
مننه کوم از سایل کونړې د کونړ څخه تاسو سره په تماس کې متاسف ده ډاکټر صاحب تاسو اوریدونکو ته سلامونه وکړم.
ډیر زیاته مننه مهرباني وکړه خپل پوښتنه مطرح کړئ.
زما زه ډاکټر صاحب سره مختصره ده چې ما یو وخت را تمکو د پرسرا سیګرټ کارا سیګرټ مسکرا سیګرټ مینا ته پاتې پری خو ده او به مریض شو ما نو څه د سی احساس را تر پیدا کیږي چې مثال پاتې کوم ما دا کار ونه شم کوله ما زړه مې د سی کته زی مخطوط نه زی آیت دا روان زر کما خبرې کنا د دې تمکو کوم مشکل ده.
بس دغه یو پوښتنه مو
مره پښتنه هم لرم د دینه مې تر دا خبره د څه ټکي پیدا کوي د خبر خلکو چې خبرې کوي نه څه په اساسات شي کوم خبر زما جلاد نه کیږي زما خبرې کومه باندې څه غوسه زیات راځي چې دا هم د سره کوم اړیکه لري دا په سیګرټ پر خو بل سره او کاروانی کې مشکل
سامه ده سامه
ده د دې مشوره او هدایت راته وکړي.
سامه ده تاسو په تا مو سي ډاکټر صاحب تاسو ته مشورې درکې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه سایل صاحب یو خو دې ډېر کار کړی دا چې سیګرټ دې پریږي یو دا د خط تصمیم نیولې دا او نور هوادوال ته هم وایي څوک چې سیګرټ څکوي یعنی دا اوس د تصمیم نیولې سیګرټ پریږي یا سیګرټ پریخدل یو تصمیم غواړي دا هیڅ کله په زور نه کیږي په قاطعیت نه کیږي بلکې یو څوک چې خپل ځان سره تصمیم نیسي چې به زی پریدمه د پړې اساني سره پرخدل کیږي ټول مخدره مواد او ټول هغه نشه کوونکي مواد چې غواړي چې احتیاط لري او د پری دي نو ډیر په اساني سره پرخدل سي خدا یو قاطع تصمیم غواړي چې خپل شخصي ونيسي نو دا خو ښه کار شوی ده او تصمیم صحیح نیولې ده تاسو چې کومه ستونزه وسویلې ده ممکن د سیګریټو نه وي ځینې حالتونه ما تاسو عمر پښتنه نکړي چې عمر به څومره شاید عمر څلوېښتو پنځوس نه زیات وي ځینې اوقات نور اسباب هم کېدلی شي چې د ستونزې سبب وشي چې مثلا ته کوشش کوې چې هر چېرته خپل ځان مطرح کړي یا هره خبره باید ته وکړي دا ممکن یو نو بل تکلیف ده چې وسواس کې راځي ته فکر کوې چې بل څوک خبرې وکړي اشتباه به وکړي غلطه خبره به وکړي نو ته خپله دا خبره وړاندې کوې شاید یو بل تکلیف کې راځي ممکن دا یو اضطرابي تکلیف ولري رواني ناروغي نه نو دا هم بیا دته اړه لري چې تاسو نه مکمله ترخصه واخلئ شي تاسو ستونزې پکله باندې ممکن دې ستونزې تاسو یادوري وکړه نور ستونزې هم ولروي چې دا ټول یو ډاکټر رواني ناروغي ډاکټر وي او یا هم روانشناس وي دینه ووري تاسو دې ته ووروي نو ان شاء الله تاسو ستونزې به ورسیږي او د حل لاره ورته پیدا کی
ډیر مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو مختلف پښتنې وکړلې یو پښتنه باز د دې د پښتنو په تړه وکم چې ډیر ناروغي یاد کړلې ډیر علتونه یاد کړل تاسو وایئ چې علمي علتونه کم دي د غی ناروغي
مننه مخکې دنه چې په دې د دې ناروغي په اسباب باندې وګیګو دا د ورلد منټل هیلث ډے هر کال هر کال د کال دی اهمیت لپاره او د یو ناروغي د اهمیت لپاره په دې کال باندې نوم غدي 2019 کال باندې نوم یې خیدا چې منټل هیلث پروموشن او سوسایډ پریوینشن یعنی د رواني روغتیا لپاره باید موږ هڅه وکړو او د خودکشی یا ځان وژنې باید مخنیوي وکړو ولی د سکل ځان وژنې ډیر مهم وبلله ځکه چې سکل کوم امر چې راغلي دي تقریبا هر کال 800000 کسان یعنی 800000 کسان و ځان وژنې کوي په هر څلويخت ثانیو کې یو کس په ټوله نړۍ کې د ځان وژنې لاس مړ کیږي هر ورځ هر څلويخت ثانیو کې یو کس ځان وژنې لوزنه وزل کیږي او مړ کیږي ځان وژنې او اکثرا بل احمد د دې نوم چې نوم یې خدای چې پریوینشن اف سوسایډ یادې مخ جان ځان وژنې مخنیوي علت هم د خود لري چې دا ځکه اهمیت لري چې اکثرا ځان وژنه چې کوي ځوانانه کوي یعنی هغه څوک چې عمرونه له 15 سنه تر 28 کلو وي او درېمه خبر ده چې دا اکثرا د ځان وژنې په هغه ملکونو کې کیږي چې یا نیمه متوسطه یا هم کم عواید لرونکي هوادونه وي او بل عددی وسایل اکثرا کسان دغه ځوانان چې د وسایل نه استفاده کوي دوی خصوصا زنانه دي مرګ موشه دغه دي حشرات زید دواونه استفاده کوي او نارینه اکثرا دي مرمیونه او یا هم دي ځان جوړندولونه چې ځان ورته په حلقه ویس کوي دغه نه استفاده کوي نو ځکه دغه اهمیت لري په عمومي صورت باندې ټول رواني ناروغي او لکه مخکې رئیس به هم ویلې چې د رواني ناروغي مکمل سبب معلوم نه ده نو ذکر رواني ناروغي تر رواني ناروغي نه وي بلکې رواني بنظمي وي یا اختلالات ورته وي یا سایکاټریک ډیسارډر ورته وي په عمومي صورت باندې درې ډوله اسباب په دې کې وای رول لري یو بایو سایکو سوشل یو بیولوژیکي اسباب دي او بل سایکولوژیکي اسباب دي او بل محیطي اسباب دي په بیولوژیکي اسباب کې څه ډیر رول لري هغه د عصبي حجراتو هغه سیر کې کوم مدار سیر کوي د هغه کې غیر نورمال وظیفه کله چې صورت ونیسي دلته د ستونزې منځ راوړي او یا هم یو نو مواد د هغه موادو تغیرات چې په نوم د نیورو ترانسمیټرونو یادېږي د هغه موادو کمبود په دغه سیر د عصبي حجراتو کې دغه سبب کېدای شي دویم بیولوژیکی سبب چې ډیر مهم ده هغه هم جنیټیک ده که چیرې د کورنۍ نږدې غړي پلار مور خور ورور کاکا ماما چې د اول درجه د کورنۍ غړي لري که چیرې د په دې ناروغي اخته وي دوی هم اخته کېدای شي درېمه علت بعضی انتانات یا میکروبونه دي چې په کوچنیواله کې سړی یو ماشوم په گرفتار شي ورسته بیا هم په دې ستونزې روان اخته کیږي بل بیولوژیکی اسباب کې د سر ضربه هم په دې کې رول لري همدارنګه په کوچنیواله کې د تولد وخت کې او یا د تولد نه وروسته په کوچنیواله کې عصبي یا مغزي صدمه هم د دې سبب کېدای شي. نور اسباب چې خو یې هغه غیر متوازنه غذا ده، دا هغه اسباب دي چې بیولوژیکی اسباب ورته وایي. بل سبب چې دا هغه سایکولوژي اسباب دي، یعنی په حساب رواني اسباب. کله چې یو څوک په ماشوم توپ کې تهدید شي یا دوامدار شکل باندې توهین شي، اکثره کورنۍ کې متاسفانه دا شی پیښیږي،
بله،
او یا هم فزیکی او جنسي ځورونې صورت ونیسي په کوچنیواله کې، او یا هم په کوچنیواله کې د والدین لاس ورکی یعنی یتیمان پاتې شي د مور لخوا یا پلار لخوا، او یا هم غفلت او بې پروايي د مقابل کې وشي، نو دغه په دې ناروغي اخته کیږي. او دریم اسباب چې خي هغه محیطي یا ټولنیز اسباب دي چې مرګونه په خزو کې طلاقونه همدارن کورنۍ ته تاریخواله چې اکثرا صورت نیسی په کورنۍ کې، او همدارنګه ضعیف اعتماد په نفس یو شخص، دغه هغه اسباب دي چې په دې کې رول لري ترڅو یو کس د رواني ناروغي باندې اخته شي.
بله، مننه. د خبرونه وخت هم کم پاتې دی، ور به شو اوریدونکو ته چې اوریدونکو څوک دی او څه وایي. السلام علیکم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
جبار خیلی خوری زمان تاسو دی جناب داکتر سر تا سلامونه اونی که دی منده کم.
آها، و علیکم السلام. ستاسی در رادیو غا که جیگ دی لگی تیت که میرابانی و که پختونم مطرح که
جناب داکتر سر می پختونم دادا روانی تکلیف یا جنون دوالا یو مرض دی او که فرق لری آیا دا روانی تکلیف دا دا لیونتوب یعنی جنون دا ابتدا او شروع ده او کنه دی فرق لري په خپل مابین کې، او دا که فرق لري نو فرق به سي کله داسه واضح کی راته نو مهرباني دی.
بله بله، ډیره زیاته مننه. مخ کې هم ډاکټر صاحب خپل خبرو کې دی خبرو ته اشاره وکړه، لوي ویلي خو بیا به هم تاسو ته معلومات درکې، مهرباني وکړئ ډاکټر.
چون وخت هم کم ده، زبلند وایم چې دغه جنون سیده د روان ناروغي یو برخه ده، او ډیره کم فیصدی یو برخه ده چې دا په دې ناروغي باندې اخته کی، یعنی د رواني ناروغي په یو ګروپ کې هم دا جنون هم راځي چې مختلف ناروغي پکې شامل دي.
ډاکټر صاحب، د خبرونه وخت هم کم پاتې دی، په دې باندې به خبرې وکړو چې څنګه کولای شو د رواني ناروغیو مخنیوي وکړو په خاصه توګه ځوانانو کې.
یو خبره ده چې یو خو د رواني ناروغیو پاک لبانې کزه وایم ده، او میسر باندې ګران اوردن کې باید دا هم واوري او جدید خبرونه سي چې هیڅ رواني ناروغي شرم یا استګما یا ننګ نه ده، او د تداوی وړ ده، باید تداوی ته هڅه او کوشش وکړي. دویم، هر رواني ناروغي چې تاسو ته ډاکټر تشخیصوي او تاسو درملنه درکوي د تداوی وړ ده، هیڅ کله باید تاسو په دې کې تداوی کې ورستواله ونه کوي، او همیشه باید سبقت وکړي او زر تر زر ډاکټر ته لاړ شي ترڅو ستونزې حل شي. دریم، ټول رواني ناروغي باید یو ستونزې په شکل باندې وپیژندل شي، یو ناروغي په شکل وپیژندل شي. د رواني ناروغي سره د طبيعي صورتونه نسی، یعنی په دې معنی چې لکه څنګه چې یو څوک د زړه ناروغي ولري یا د شکر ناروغي ولري، هغه ته کوم اهتمامات نیول کیږي، همدارنګه باید د رواني ناروغانو لپاره هم همداسې اهتمامات ونیول شي. او په درې څلورمه خبر ده چې دا تاسو باید د رواني ناروغي په حق لباندې مکمل آگاهی او پوهاوی پیدا کړئ، تر څو کوم ستونزې لکه چې د مخکې ورور هم پښتنه وکړله چې جنون اوس کوم تکلیفو کې راځي، بلکې رواني تکلیفو کې راځي. او اخري خبره ده چې کوشش دی وکړي چې د ډاکټرانو توصیه چې تاسو ته کوي، خصوصا هغه ډاکټران چې د رواني روغتیا ډاکټران وي، د هغوی توصیه تاسو په دقت سره ووري او عملي کړئ.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، له تاسو نه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ، او له ټولو دوستانو نه مننه چې د خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ. دوستانو، د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدلې، و تربیا د خدای پامن.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.